یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې افغان چارواکي د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنې کوي.
موږ د دغه ارزیابي کوو، د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري.
د افغان ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو نوي راپور ته د طالبانو غبرګون، او د کونړ ولایت د چپ ادارې د اوسیدونکو شکایتونه چې د خپلو سړکونو بیا رغونه غواړي.
چې کله امبونه ته یو مریض پیښ شي، ډیر مریضان مونږ ته په لاره کې وفات شي تر مرکزی روغتونه ونه رسیږي.
په ایران کې د عرب بلتون پالو د پخوانی مشر محاکمه روانه ده، او په 15 دقیقو نیز بس کې افغانستان ته له پاکستانه د بشری ځواک د استولو د وړاندیز په اړه بحث کوو.
اسلامي امارات تر اوسه پورې کمالي برخه ده که د ټکنالوژۍ برخه، داسې ننګونې سره تر اوسه نه ده مخ شوی چې یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړای شوې وه. چین د پیکینګ د ژمني اولمپیکو عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کرونا له کبله لغوه کړي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته لاړ شي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو دان ورسپانې ته ویلي چې له ښاغلي یوسف سره به په دې سفر کې د پاکستان د حکومت یو شمېر غړي ملګرتیا کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان لخوا د اغزن سیند د غځولو په وړاندې طالبانو تند عکس العمل ښکاره کړی. د طالبانو حکومت وایي پر ډیورنډ کرښه چې تر اوسه یوه لانجمنه مسله ده، له اغزن سیم غځولو سره مخالف دي. پاکستان چې دا کرښه له افغانستان سره رسمي پوله بولي، وایي د امنیتي موانعو جوړولو ته به دوام ورکړي او تر اوسه پر دې کرښه 94% کار بشپړ کړی دی. تر اوسه پورې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اړه طالب چارواکو نه ده تایید کړي چې آیا دغه سفر به نوموړی نن ترسره کړي او که څنګه. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي چې د پولیو پر ضد روان 2022 کال د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به چې پرون دوشنبه پیل شوی او 4 ورځې دوام کوي، په دې هېواد کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاپینګ لا ویلي چې دا به د دوی لپاره یو ښه فرصت وي چې له افغانستان څخه د پولیو ناروغي ورکه کړي. هغه ویلي روان کال 15 د واکسین کمپاینونه پلان شوي او دوی هیله مند چې د وروستي کمپاین په ترسره کولو سره په دې هیواد کې پولیو صفر ته ورسوي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو ناروغي 4 پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي خپره ده. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به سږ کال د هند کرکټ په غوره لیګ کې د احمد آباد په لوبډله کې ولوبیږي. د کرکټ معلوماتي ویبپاڼې او هندي رسنیو ویلي چې احمد آباد ټیم راشد خان په 15 کروڑ یا 15 لک هندي پیسو اخیستی دی. راشد خان د IPL تیرو لیګونو کې د حیدرآباد لوبډلې لخوا اخیستل کېده، خو لومړی ځل دی چې د احمد آباد لوبډلې ته ځي. نوموړي د حیدرآباد ټیم ته په شپږاویا سیالیو کې 3 نوي وکټې اخیستي. د IPL یا د هند کرکټ د غوره لیګ اسګنې سیالۍ د اپریل په 2 پیلېږي او شاوخوا 2 میاشتې دوام کوي. د ملګر ملتونو د ملکی هوایي چلن ادارې د راین هایر د راین ایر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څېړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوی وه. د هوایي چلن دغې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د حقیقت موندنې د راپور د خپل شورا د شپږ دیرشو هیوادونو په ګډون 139 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلن شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. دا الوتکه د تیر کال په مې میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې دی، خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامان پراتاسویچ او د هغه ملګری ونیول. ډیرو هیوادونو هغه مهال د بیلاروس دا کار وغند او د دغه هیواد پر فضایي د ملکي الوتکو پر تګ راتک بندیزونه اعلان کړل. چین د پکینګ د ژمنی اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټیکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړی دی. 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 4 پیلېږي او د نندارې لپاره به یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون دوشنبه وویل دا نندارچیان او د غراز لوبغاړي معذف شوي چې د کورونا د مخنیوي ځانګړي تدابیر مراعات کړي. چین ځان خپل هغې تګلارې ته ژمن بولي چې له مخې غواړي کورونا صفر کړي، خو په دې هیواد کې د اومیکرون بڼې څو پیښو د دې تګلارې په اړه هم شکونه پیدا کړي دي. په چین کې د جنوري په 15 د کورونا د اومیکرون بڼې لومړنۍ پیښه ثبت شوه.
خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تر سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي. د هم د خبرونه لومړی موضوع د طالبانو د حکومت د بیړنیو پیښو مسؤل چارواکي وایي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې له کبله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د معلومولو لپاره یې سیمې ته یو پلاوی استولی دی. بیړنیو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي پر قربانیانو له قربانیانو سره بیړنۍ مرستې شوي او نور لاسنیوی به یې هم وشي. سیمایز چارواکی وایي چې په زلزله کې 22 کسان مړه شوي او 15 ټپیان دي، خو د دوی په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر ښایي زیات شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پرونیو زلزلو وروسته چې خلکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي، د طالبانو حکومت سیمې ته د یو پلاوي له لیږلو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي سیمه کې ځایي چارواکو ته د پیښې له قربانیانو سره د هر ډول مرستو لارښوونه کړي.
اوس په موږ د دغه ارزیابي کوو، د دې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري، څونه کورونه لړزېږي، څونه خلک خوشتوي دي. د هغو دپاره بیا موږ خپل ریاست الوزرا ته پیشنهاد کوو چې د هغو دپاره یو حد پوره کړو.
د ښاغلي اخوند په خبره د پیښې وروسته یې سم د لاسه په زلزله کې د وژل شوي هر تن کورنۍ ته 50,000 او د ټپ شوي هر یو کورنۍ ته 20,000 افغانۍ مرستو اعلان کړی. پرون له ماسپښین وروسته دوو زلزلو د بادغیس مرکز او نږدې سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوجۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې چې یو څو ساعته وروسته وشوه 4.9 ثبت کړی دی. د بادغیس د اطلاعاتو فرهنګ رئیس باز محمد سروري نن سهار ازادي راډیو ته وویل پیښه کې 22 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي.
شدید زلزله رامنځته شوه چې د عمله څخه زموږ هیوادوالو ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالی زیانونه ډېر زیات اوښت دي. د کورنۍ تخریب اندازن تر 100 کورنۍ پورې دوغنه تخریب شوي کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. د جانی تلفات په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ دوه ویش خو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلی شي چې دا ارقام د نور هم لوړ شي.
د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د شوي زلزلې وړاندې روانه میاشت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د مرګ شوبلې او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو راپورونه شته. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې تېره اونۍ کې د سیلابونو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 تنه مړه شوي دي. ترخوای سختې واورې او ورختونو د بشری مرستو د لیکت بهیر هم ټاکنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکو ادارې یا اوچا پرونو ویل له څو ورځو راهیسې د واورو اورېدو له امله یو شمېر ولسوالۍ ته د ورتلو لارې بندې شوې دي. ملګري ملتونه وایي د لارو بندېدو له امله یې کارکوونکي نه دي توانېدلي چې یو شمېر سیمو ته بشري مرستې ورسوي. اوچا د خوست او پکتیا ولایتونو لویې لارې یادې کړي چې اوس مهال یو شمېر ولسوالیو ته تګ راتګ بند دی. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ وویل د سالنګونو په ګډون به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، بادغیس، فراه، جوزجان، سرپل، غور، روزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ او بدخشان کې ډېرې واورې وشي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې داسې مهال د زلزلې له امله خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیان اوړي چې لاله وړاندې د افغانستان نږدې 90% خلک د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو څخه کال افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. هغه مرستې چې لا بشپړې شوې نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په هیواد کې اوس د ټولو خلکو حقوق خوندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې ویلي دي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژوند څخه په سیستماتیک ډول څنډې ته کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په عمل کې ثابته کړې ده چې ټولو ته په افغانستان کې خپل حقوق ورکول کیږي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله وایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې 16 کسیزې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ ته کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثره ښځې له کار کولو منع کړی شوي او آن ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې هغه ښځې دي چې د شریعت مطابق جامع یا حجاب ونه لري نه لېږدوي. د طالبانو حکومت له دغو څرګندونو سره موافق نه دی او وایي ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کېدل چې په نتیجه کې د په خبره خلک زیانمنېدل.
په عمل کې موږ ثابته کړې چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. څو میاشتې مخکې به تاسو د بشر وضعیت په افغانستان کې لید خلک وزل کېدل، سلګونه انسانان په ورځ کې تلف کېدل او زیانمن کېدل، سلګونه کورونه وی جوړېدل او نور خطرونو سره مخامخ اوسه غټول خود خلک خوندسي وي دینه باید ول څوک سترګې پټې. البته د خو مورید هم د هغه شرعي حقوق سي اسلام ورکړي د موږ ته متحد او ټول ورکول کې همدارس د تعلیم او کار د پاره هم تلاش کوو سي زمينه مشروع زمينه او مساعد سي.
که هم د خو او جنو د حقونو په اړه خاغلی مجاهد او نور طالب چارواکو لدی مخکې هم ورته څرګندونه کړې خو تر اوسه نه واز دا چې د خزینه فعالانو قناعت نه دی حاصل کړي، بلکې په دې ورستیو کې لیدل شوی چې یو شمېر خزو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضیا لاریونونو ته مخه کړې ده. افغان خبریال او د خزو د چارو فعال فوزیه وحدت چې په دې ورستیو کې په یو لاریون کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر خزو په لګول شوو محدودیتونو سره د ټولنې نیمه برخه فلج کړې ده.
د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم خزه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي ترڅو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار او پروژه هر څه چې د خزو پورې تړاو لري هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې خزې کار کوي هغه برخه کاملا فلج دي.
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای افغان خزې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنې دو سره د خپل ورځني ژوند په چارو کې له ډیرو جدي محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا افغان خزې په مختلفو برخو کې له سیاست نیولې تر خونځي او سوداګرۍ پورې مشغولې وي او اوس مجبوره شوي چې په کور کې پاتې شي. په راپور کې دا اندېښنه هم مطرح شوې چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته خونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځو په تېرو 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې اوس یې د له لاسه وتلو له خطر سره مخامخ دي.
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري دا وخت د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دشه په پام کړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم د صرافانو بانکي ستونزې نه دي حل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي رادیو ته ویل که څه هم د پخوا په پرتله په افغانستان کې پولي معاملې یو څه ښې شوي، خو لا هم صرافان نشي کولی چې له بانک څخه ډېرې پیسې راواخلي. ښاغلی دادګل وایي اوسمهال هغه صرافان چې انفرادي حسابونه لري کولی شي په هفته کې 400 ډالر او یا 150 افغانۍ له بانک څخه راواخلي، او دغه شان د صرافي شرکتونه کولی شي په اونۍ کې د خپل ډالري حساب 15% او له افغاني حساب هم 15% پیسې راوباسي. د نوموړي په خبره دوی څو ځلې یاد ستونزه له افغانستان بانک سره شریکه کړې او د یاد بانک چارواکو یې په نږدې راتلونکي کې د حل ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو لاسته د کابل الویدو وروسته د بانکونو او شهزاده سرای فعالیت د څه مودې لپاره ځنډېدلی وو. د افغانستان د قرقل پوستکي اداره وایي په تیرو 15 میاشتو کې 85902 جلده د قرقل پوستکی له هیواده بهر صادر کړی دی. د افغانستان د قرقل پوستکي اداري مدیر محمد عارف نن ازادي رادیو ته ویل یاد اندازه د قرقل پوستکی د طالبانو تر حاکمیت وروسته د ایران له لارې فنلند هیواد ته صادر شوی دی. ښاغلی عارف وایي چې په افغانستان کې د مالی کال له پیل راهیسې دوی 1,04,000 جلده د قرقل پوستکی د روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادر کړی دی. د نوموړي په خبره د قرقل اداره هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې د نړۍ 1.5 هیوادونو ته د قرقل پوستکی صادر کړي. او نن په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 33 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 23 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 48 پوله، زر هندۍ کلداري 1201 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1558 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې. اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران قضایه قوې ویلې دی یو ایرانی الاصل سویډنۍ وګړی چې تهران پر بلتون پالنه تورن کړی نن محاکمه کیږي. د حبیب چاپ په نوم دغه کس د 2000 کال په اکتوبر کې ترکیې ته د سفر پر مهال ونیول شو او میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون ښکاره شو. هغه د ټلویزیون لارې په خبرو کې پر خپلو حملو او د سعودي عربستان استخباراتو ته پر کار کولو اعتراف وکړ. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ایران قضایه قوې د ایرانی الاصل سویډنی وګړي حبیب چاب د محاکمې د پیل خبر ورکړی دی. دای چې د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې په سفر بوخت وو، تر نیول کېدو میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون اعتراف وکړ چې په ځینو حملو کې لاس درلود او د سعودي عربستان د استخباراتي خدماتو ادارې ته یې کار کاوه. د 2000 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه چارواکو د جاسوسۍ او د ایران په استازیتوب د چاپ په اختطاف کې د دخالت د ادعا په تور د 1,100 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA په نوم د بلتون پالې ډلې بنسټګر او پخوانی مشر دی چې 14 کاله په سویډن کې ژوند کړی، چې ظاهرا د ایران د استخباراتي ایجنټانو لخوا ترکیې ته اغوا سوی وو. ایران حبیب چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ په مشرۍ تورنوي چې تهران یې یوه تروریستي ډله ګڼي. دغه ډله چې یوه وسلهوله څنګه هم لري، د ایران په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې چې په تیلو غني دی، د عرب ټبرو لپاره د یوه جلا دولت غوښتنه لري. دغه ډله په وروستیو کلونو کې پر دولتي بنسټونو د تیلو پر تاسیساتو او نورو زیربنایي پروژو په حملو تورنه سوې ده. د ایران د قضایه قوې میزان آنلاین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې په اتهام لیک کې حبیب چاپ چې په حبیب اسیواد هم مشهور دی، په جنوب لویدیز ښار اهواز کې د 2013 کال پر پوځي پریډ په تروریستي حمله هم په دخالت تورن دی چې په هغه حمله کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وجل سوي وو. د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA اساسا په هالند او ډنمارک کې دیرا دی. د 2021 کال په اپریل میاشت کې دغه غورځنګ درې مشران په ډنمارک کې په ایران کې د سعودي عربستان په همکاري د ترورزم د تمویل او ملاتړ په تور محاکمه شول. د 2013 د کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ډنمارک استخباراتي ادارې یا پی ای ټی د ایران پر استخباراتو د دغه بیلتون پال غورځنګ د ډنمارکي څنګه له دریو رهبرانو د لږ تر لږه یو رهبر د ترور د طرحې تور لګولی وو، خو تهران هغه تور رد کړی وو. د ډنمارک یوې محکمې په 2020 کال کې یو ایرانی اصله نارویجی د وژنې په طرحې کې د رول لرلو په تور په اوو کاله بند محکوم کړ. د 2018 کال په نومبر میاشت کې د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یو رهبر په هاګ کې د ډزو په نتیجه کې ووژل سو، چې د هالند حکومت هغه حمله له ایران سره تړلې بللې وه.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوری. د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت او مرستندوی ټولنې د دوی لپاره د رغونې او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. د دوی په وینا سړک یې تنګ او کنډو کپر دی چې له کبله موټر چلوونکي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
چپه دره چې د نخترو دنګو او نورو ونو ورته طبیعي ښکلا ورکړي د کونړ مرکز اسدآباد شمال لویدیز لور ته پرته ده، چې د اهمیت له مخې ولسوالي هم په همدې نوم نومول شوې ده. د چپې درې اوسیدونکي وایي دغه ښکلي او زړه راښکونکي سیمه په تیرو شلو کالو کې د جګړو تود سنګر و، خلک ترې څو ځله کډوال شوي او د پرمختګ له هر ډول کارونو بې برخې پاتې شوې ده. چپې درې ته د غره په غاړه کې تاو راتاو کنډو کپر سرک غځېدلی دی. پر دې سرک تلونکي موټرې د ډیرو لوړو او ژورو سره مخ کیږي او ډیری وختونه د ټانګو د چړۍ په څیر ځایونو کې له حرکت لویږي. د چپې درې اوسیدونکي مولوی سراج الدین د خلکو ستونزې را سره داسې شریکې کړې.
دغه سرک چې دی دا ډیر زیات خراب دی. چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، مریض چې موږ تر مرکز رسو، مریض د ډیر ناوړو حالاتو سره مخامخ شي او ډیر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزی روغتونه ونه رسیږي، موږ ته په دې لارو کې غټې ستونزې دا دي چې کرایګان یو په دوه شوي دي، نرخونه راته هم یو په دوه شوي دي.
د سرک د تنګوالي او کنډو کپروالي په وجه یوازې ولسونه ستونزې نه ګالي، بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاروبار او موټر چلونې زړه توري شوي دي. سید جمال الدین د اسدآباد او چپې درې په سرک ډاټسن موټر چلوي، وایي هر ورځې په موټرو کې وارث پیدا کیږي.
زمونږ ایسي او کمانۍ ټیراډونه دا خرابیږي د سرک د تنګوالي د وجې نه. ابل ورځې یو موټر چاپم شو چې لاره خرابه ده، د دې وجې نه مریض ګاډي ته نه خیږي. هغه مریضان چې کله موږ ګاډو کې راوړو د لارې د خرابوالي د وجې نه هغې ته ډېر سخت تکلیف وي. نو زمونږ خلکو ته اقتصادي مشکلات هم د سرک د وجې نه پیدا دي.
د خلکو په وینا چې له اسدآباد تر چپې درې شاوخوا 2 کیلومتره لاره ده، خو د خرابوالي په وجه مزل له څلورو ساعتونو اوړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په تیرو شلو کالو کې له پامه غورځول شوي خو له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمې ته د غځېدلي سرک رغونې ته ځانګړی پام وکړي. که سرک ورغول شي نو د چپې درې د خلکو د ستونزو هواري تر څنګ به د یادې ښکلي سیمې لیدلو ته د سیلانیانو جوپې هم ورماتې شي. په کونړ کې طالب چارواکي له ټولو مرستندوی ادارو غواړي چې د چپې درې په څیر وروسته پاتې سیمو ته د سرکونو جوړولو په ګډون د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ټول ټولګټو ارګانونو او د مؤسساتو نه غوښتنه لرو چې دغه سرک ته توجه وکړي. د بیارغونې کار یې پیل کړي، خاص کر د ژمي په وخت کې دلته واورې کیږي، بارانونه ډیری، خلکو ته ډیرې زیاتې ستونزې او موږ اطمینان ورکوو چې کونړ ولایت کې په سلو کې 100% انشاءالله امن دی، هیڅ پریشانی نشته. هغه دې د بیارغونې کارونو ته توجه وکړي او د غر په یو سر کې که کار کوي انشاءالله هغوی ته به امن وي.
د کونړ چپې درې اوسیدونکي په داسې حال کې د سرک لکندو کپروالی او خرابوالی شکایت کوي چې د هیواد بیلابیل سیمې په تیرو جنگونو کې له هر ډول پرمختګ بے برخې پاتې شوی او اوسیدونکو ستونزې ګالي.
تاسو لا پیغامونو
نازادی راځو ته سلامونه او نیم کیر وړاندې کوم او شلپلین شوارکی هم کوم چې نه یا فلای د پولیس راځي چې څخه او امام خان ته د دوی وایم چې دای زموږ ته بشری نورو مراستي بس بسنه کوي چې دای زموږ د یواد څخه خبر لا شو انا باندې کې 5000 کانه غنم یان جواب موږ سره کومه کړی دی هغه دغه د وځي څخه حالت بند پاتې دی بس بسنه کوي چې دای خبر لا شو انا باندې کې نور موږ دغه کومه غواړو افغانستان دغه ځوانان لري چې خپل یواد خدمت پر مخ وځي و سلام شو وخت ولري
زه د کندهار تاسو سره په تماس کې مو خدای دې کړي د ازادي رادیو کارکونکو او دلته به خیر شي. زما دا پیغام دی دا غوښتنې مې د دې ستنې هم راسمه دي کولی پیسې نه ورکوي ټول مالبین ککر ته حل شي دي مالونه ته هیڅ کله پیسې نه ورکوي مرستې راځي د هغه چا جوړون کوي وي چې هغه روحي په پخو باندې ګرځي خواري کښی شي اصلي مالونه ته ورکي موږ بچان لرو اولادونه لرو موږ سره د اسلامي امارات کومک وکړي د ټولو مالبین سره د کومک وکړي مرستې دلته راواستي موږ هم په دغه جنګو کې تاسې شوي یا د بمبار د روي شوي یا د بمو د روي شوي موږ سره د دې کومک موږ ډېر غربانۍ مالبین ټول فکر ته حل شوي دي. خدای دې ازادي راډیو زما پیغام نشر کړي د خدای په امان.
جرید احمد و پاند یلمن ولایت واشیر د ولسوالۍ د مرکزی ناوی د لوی کولا د سیمې څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ په واشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او د افغانستان خدا ده چې هغه هم کرکټ ډېر کم دی نو په زرګونه ولسونه د دې خدماتو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارات او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته جدي پاملرنه وکړي او د ازادي رادیو ته هم دا غوښتنه کوو چې زما پیغام نشر کړي. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو وروستی راپور لرو. د برتانیا د یو خیریه بنسټ اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا د بډایو خلکو شتمني ډېره کړې ده خو برعکس بېوزلي کسان یې نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې پرون خپرې شوې ښایي چې د نړۍ په کچه همدا نه انډولي هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د 100 تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې 2 برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسیدلې ده. په ورته وخت کې د وبال پایله د نړۍ په کچه له 1.2 میلیونو ډیر کسان د بیوزلۍ خواته بیول شوې دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر ورځ 25 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بې وزله کسانو ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړه کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي چې لمخې په بیوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین ته شه هم تر یو ځای ډاکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې راپورونه او موضوعات هم دومره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 بحث 15 دقیقې خبري خو دا وخت